Ашам Рау, Даврази Раузи, Паришку, Бакарачики, Бишпевасы, Диуарстан, Канвалу, Сляву, тогда Канвалы, Сляву, на улице Замирау, там, на Масяр, ураз бы нам уже надо не дали чара, бастанга, и тастани, побехуч, прату, и дага халгу, да, 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 Подвели кибу, поводили за поводом напад, чтобы была фария, да, вот это фиксер по тематике. Салам алейкум.
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې له ازادي راډیو سره یې شریک کړي وه. دولس بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په کنفرانس کې به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا غونډه سبا پای ته رسېږي او پرېکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیره بلخ ته ورغلې وه او هلته یې د شاهین قل اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. د امریکا حکومت په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا بندیز ځکه لګول سوی چې پر دې شرکتونو داسې شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له خرڅلاو او اخیستو سره ارتباط لري. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د جان بولتن ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران د لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. او نن په مصر کې د جمهوري ریاست انتخاباتي په مصر کې به د رای ورکولو مرکزونه درې ورځې پرانیستي وي او د انتخاباتو رسمي نتایج به د اپریل په 2 نیټه اعلان سي. داسې اټکل کېږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي ځکه د هغه په وړاندې هیڅ جدي کاندید نه دی درېدلی.
مننه کوم فرستې جلسي اتستانو د ازادي راډیو د او نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سئ زموږ پر ویبپاڼه وګورئ پته مو د ازادي راډیو .com. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو وکړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاهد نافع همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کیوړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 4.9 کیلوګرامه تاریاکو او 299 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه هیروین ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنیو ته وویل چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندري ولسوالۍ کې نیولې دي. کاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 اویا تنه کاچاکلون کې نیولې او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد یې هم نیولې دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلو ګرام نشئی مواد په تور نیولې دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشی پر مهال نیولی چې وختلې 21 کیلو ګرام هیروئین له بغلان ولایت څخه یو گاونډي ولایت ته کاچا کړی. لس کیلو ګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولې او په دې تورې 4 کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروئین نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې کابل ته یې قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولې چې د هیروئینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشئی موادو یو قاچاقونکي ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشئی مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې دوی مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشئی مواد په خپلو کالیو کې قاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: په 1400 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هېڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه.
په عامو خلکو باندې مې غږ رادی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول بلاتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې؟ ټول وجود مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشئی موادو قاچاق کاوه او د 100 کالو راهیسې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشئی موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپل همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشئی موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشئی موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 نو تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مون په 2013 میلادی کال کې نه تنه د نشې مواد لوی قاچاق کوونکې نیولې چې د شمسی کال په حساب اته تنه کیږي. دا قاچاق کوونکې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په شلو کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو شي. له دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکې ونیسو او د نشې موادو زیرمې هم له منځه یوسو.
تخریب
و منحدم بسازیم. د یادول ورده چې له نشه موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لستنه ستر قاچاق کوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1915 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړی کاوه او د نشه موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاقونکې حاجي میر ولی خان وشي د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1906 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشه موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. لبل پلاوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین مرزا محمد یارمن په دی باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولې دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکار عبدالله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشې موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وي چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی. یوه میاشت په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړې دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړې دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړې دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنې د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه یې دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غورۍ ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خو څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. خاغلی بشری ازادي رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات میکړی دی، حتی د روزګان ولایت د خپل مرکز د ترینکوټ په شار کې هم کړی کېږي په هر قیمت وای او دای باید د منځه وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارع په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس میترې کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتکو چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور اوروه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
نامنی هم د مخدره موادو، د کرکلی او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکلا، قاچاق دا بیا خپل نامنی را پیدا کوي. لا دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له هماغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قاچاق موجود و، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکله هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 14000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري و. چې
والي صاحب، د نشه موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل سوي چې کوکنار واړوي. په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډېر ښه ډول سره ترسره شو. خو دا په دې معنی نه چې موږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. د هغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول موږ نتیجې ته نشي رسولی. موږ مخکې له دې چې اقدام کوو، باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. یدې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولی شي، او یدې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. موږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم شوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام و؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کوشي امدا ګټه د کولای شي په نور بدیل کشتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملا مرسته وکولای شو.
ولسی خلک وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو، د ملکانو، د خانانو سره جوړجاړی کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور کوکنار پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلې اړوي، زیات کوشش په دې کوي چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والی صاحب، که راته چې تاسو د تیر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولی دي؟
له 200 په شاوخوا کې موږ قاچاقبران نیولی دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه وړه قشاکبران وو، دغسې لوی قشاکبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قشاکبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته را نه دي راغلي.
په نګرار کې ګڼ شمېر محتاجین سته او ودې ته هره ورځ پر چین په بڼه نشه مواد رسیږي، که هغه لوی قشاکبر باندې مو وس نه رسیږي. دغه واړه قشاکبر چې سل ګرامه، دوه سوه ګرامه، یو کیلو جلال آباد ته را رسیږي، د دغو قشاکو مخ ولې نه دي ورسوي؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم کمزورتیاوې شته، که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته، د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تېر یو کال په جریان کې د پنځلسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وي، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته هم ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې تېرې لاسته راوړنې لري، څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کېږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې هیروینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې اخره یم چې په دې برخه کې باید لکه څنګه چې پریکړه شوې ده باید قاطع او وڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1290 مزنی سپوخ خپریږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخ د سوي او لولس کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیده د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځېدلی او تک توره وشتې دي. دا چې د څنګه په نشو اختاسو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، زموږ همکار محمد یاستر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالۍ شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یو په ایران کې مو شروع کړو. اول مو تاریخ چې کول بالا دې په دې باندې را وختلو، په ایروینو باندې تر نم راځې پورې دا دی په دې باندې واغوشته وستو. هم د نجیب په دوره کې پوړه سو اولس کاله به کېږي. چې هر څه مو وکړل وسه مو دښې کلو نه شلرو دغه دی راغلو دلته دا دی تر نن راځې پورې. نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده، ډېره زیاته کار مو نه شي کولی. جوب لیکو ډېر وخت کور کې وم، بیا د کور نه بیا چې خوشې کړو راغلم. څلور پنځه شپې
کلی کلی هم
اغم چه بس ادی بشید دیواده چه بس ادی منشید نشید لائی کور تر آتلائی نشدو ایسی منه لار لیا دیر بعد امراض مرا مانده تو اپا دیر بعد مراز دی
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دادی دازاهر و کاروان خپرونی ورستی برختر آورسیدو پا دی برخه کی بیا هم دا پا خواب شان استاسی لپاره یا پزل پول راما لرو دا درامی کسا دا چه دا چی کبیر یمو تا دی دی اوس لنشو چخ دیر تنگ سوی اخپل لمور اپلا چخ غوال چی لا جو کی هغه دی چی پلار دا موتاجین و رختون تا بیایی او حل تا بیستیری کوی خو یو ورد ورست تا گوری چی کبیر پا رختون کی نسته دا چی کبیر چی لولار او اصلی کسا چه دا با پا درامه کی وارو
زویا داد ای دستم کور جارو کوم
تو خویا وار راجه جو ضروری خبر در تا کوم
سما د زویا داد ای درځم
اوف زره و چادل ټول وجود می درد کی وای نن سو مور سچ بده تور کوټه کی بندي و خدایا
داد ای زویا راغلم څه دی ویل
مور داد ته به غولا سونو تا وګوره زنجیرو نو زخمی کڑی دی داد بیجی مینی کنی بایی گی آلوی
رشتی هم چی دیر پا تکلیپی
خیر دا موری تو بابا تو آیا چی دنی نورا نشن نکی اوائی چی علاج میو کئی
خزی و خزی چی ری
دادی دلتا دا کبیر سر پا کوچا کیا ما
من خوشی کئی زنور لدی زندان سخص ترشو آیم
خزی سخا برا دا کبیر سو آیی
کبیر وای چی ماشا پا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنور نشن نکوم
پلارا قسم بگو ما جنور نشن نکوم
او سرایا کبیر شوایی شپا خانیه تا بوز او علاج وکا زوان او گلاله یلک دی ارو رو شور تا گورم زرمی طور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خود پودایو هنو خبرم از رو تنل بیگی داسی نیوی چه پده چل زان خلاص که و بیر تا پوده رو تمخنه کی
لارا تو خدا دا جون ده زما و دسپی چه فرق ده زما هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نول نجو توبا ده
و سرایا الک شوایی شباخانی تای بوزی چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نورسیری وز مرد گل گنجی زی او رس پا رس دن شوال لاسه ده مرد کنجی تور شویشی او مرد لاس ترسنی ورطا ناستیو
بس سما ده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چی شفاخانه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایسته خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج وشي د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایه چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هېڅ چا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلند دیوڅ کو نشه سوې تر دا ملال خل دی و تل دو دنا
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیرون دی
کبیره داته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چاو تک سپین شوې چاول کی می ولاکه پیژندلې خد دا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
خا خا کیسه وکا
هر څومره چې مزاری ورته وکړې نه خوشی کولم اخر می چل ور سره وکا ما ویل زه نوره نشه نکوم توبه می ده شفاخانه ته می بوزه چې علاج می وشي
خا نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانه ته بوتلم هلته می ژمی ښه توت او ښه په ارامۍ سره تیر کړه دا ځای چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډیر چالاک سړی
خیر اوس دا کسی پرېږده ژر یې وپوړې راکه چې خمار خمار یم
دغه د پوړې درواخله زوروره